ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ایران نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دا چې د غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي، د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د پخواني حکومت ویندویان وایي طالبان یې ګواښي، خو طالبان دا راپورونه ناسم بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بله استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پی ګیري کېږدي. دوی ته تعدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
کندهار کې بڼوال د لارو بندوالي تاواني کړي.
ملاکه په سلی که په زری پر سوچی که د خلکو تاوانی که ګټه موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو، تر ګټه تاوان ډیر دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره وکتل. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم د او نورو راپورونو ته ورسته راستنی گو. خو اوس پام کړی د سات خبرونو ته اسمت چاروان چمتو کړی.
یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي داعش به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي او متحدو ایالتونو د سودان د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل تاکل شوې چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون وویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري ډول او د روسیه او چین د بهرنیو چارو وزیران په آنلاین بڼه ګډون وکړي. د خطیب زاده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي به هم په آنلاین ډول خپل پیغام واوروي. د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوری چارواکی خبرداری ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. ښاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغېزمنې مبارزې توان ولري او کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمني پالي. د پنټاګون د چارواکي همداراز وویل چې القاعده شبکه شایي د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه دی. د پنټاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینیو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال سباندي 150 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي، خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې زیاته وغوړېده. د کرکټ د نړیوال شلو ورځ جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنګلادیش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکه چې علي باقری کنی نن چهارشنبه د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. باقری کنی په روانونې کې پر ټویټر ولیکل چې بروکسل ته روان دی او هلته به داسې خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه ولري. کنی به نن له مورا سره چې له ایران سره د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحدو ایالتونو د مذاکراتو چارې سنبالوي په بروکسل کې وګوري. لویدیځو چارواکو له ایران سره د مذاکراتو په پیلولو کې د هغه زن له کبله چې د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال راغی اندېښنه څرګنده کړې ده. متحدو ایالتونو د سودان د پخوانی صدر اعظم د خوشی کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سودان له معزول صدر اعظم عبدالله همدوک سره وروسته له هغه تلیفوني خبرې وکړې چې پوځي واکمنو هغه خوشی کړ او کور ته د تلو اجازه یې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په یوه بیان کې وویل بلینکن د همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پر خپل دې غوښتنه یې ټینګار وکړ چې پوځي واکمن باید ټول ملکي مشران له بنده خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د پرایس په وینا بلینکن د دې تلیفوني خبرو په مهال په سودان کې د پوځیانو لخوا پر واک د ولکې ټینګولو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له پوځه یې غوښتنه وکړه چې له معترضانو سره په چلند کې له زغمه کار واخلي. د سودان پوځ د دوشنبه په ورځ ملکي حکومت له واکه لیرې کړ او هغه شورا یې منحل کړه چې د افریقا په دې هېواد کې د عمرالبشیر پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته د واک د سوله ییز انتقال لپاره جوړه شوې وه. او ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې خبرداری ورکړ د مضرو ګلتوني ګازونو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجې لوړه شي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې په اګست میاشت کې هم په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د فوسیلي سونګ موادو د استخراج او استعمال له کبله په راتلونکو 2 میاشتو کې د مځکې تودوخه تر صنعت مخکې دورې په نسبت 1.5 درجو ته لوړه شوې ده.
غرمنۍ خبری خپرونه اورئ په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، تهران نن د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه دی، خو دغې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي، خو د طالبانو له حضور پرته دا غونډه په څه معنا؟ په دې اړه درته وروسته تحلیل لرو، خو اوس له خپل خبریال سره خبرې کوو چې د دې غونډې بحثونه چیرته رسیدلي. خبریال مو سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ که هم زموږ اوریدونکو ته د تهران د نننۍ غونډې تازه جزئیات ورکړئ.
لودین صاحب، که څه هم د تهران دغه ناسته لا تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه ده پیل شوې او وړاندې تاسو وویل چې طالبان هم ورته نه دي بلل شوي، خو طالبان وایي هیله ده په دې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات و کلتور وزارت د باختر اژانس رئیس ډاکټر عبدالحنان همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په دې غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو، په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه کیږي. بیا وایي دوی هیله لري چې دغه ډول غونډې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي په برخه کې ګټورې ثابتې شي. اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر باندې ګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت تر ټولو ښه سیاسي حل لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان تیره ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې د ټولو قومونو استازي پکې ګډون ولري. نوموړي وویل چې ایران د افغانستان له ټولو اړخونو سره په اړیکه کې دی او د افغانستان چارې په دقت باندې څاري او له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې له خپل پاکستانی سیال سره په دې خبرو باندې هوکړه کړې ده چې د نن ورځې په غونډه کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونو افغانانو نړیوالو او د کابل موقتي واکمنې ادارې ته به یو ګډ پیغام ورکوي. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت رامنځته کول د ایران تر څنګ د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. یو شمېر هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د شرط په توګه هم دا موضوع وړاندې کړې ده. په ایران کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران برخه لري. د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په اړه باندې ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر لیکه باندې وینا وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب ویلي چې په دغه غونډه ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان په اړه خپل یو پیغام وړاندې کړي او له دې ابتکاره یعنی هدف له دې غونډې نه به وایي چې ملاتړ وکړي. په کابل کې د ایران سفارت بیا ویلي دي چې د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه به د غونډې په پای کې د افغانستان په اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېر مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال وو چې ویلې په ایران کې د افغانستان د سیمه ییزو یا د ګاونډي هیوادونو استازي ټول شوي دي او ټاکل شوي دوی نن د افغانستان په اړه خپل غونډه پیل کړي او غونډه کې هم پر دې خبرې کوي چې څنګه په افغانستان کې یو پراخ بنسټه یا ټولګډونه حکومت رامنځته شي. له نننۍ غونډې د ایران موخې څه دي؟ ایران په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟ د همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره د چارو کتونکو داود مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب، ستړي مشي. په نننۍ غونډه کې طالبان حضور نه لري، اما د ټولګډونه حکومت په اړه پکې خبرې کیږي. په افغانستان کې ولې طالبان نه دي بلل شوي دی غونډې ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د ایران د سیاست، د بهرني سیاست په اړه باید ووایو، د افغانستان په اړه، یعنی ایران په منطقه او په نړۍ په کچه دومره مصروف دی په خارجي سیاست کې چې د هغوی سیاست افغانستان ته 50% معطوف نه دی. خو یو سلسله مسائل دلته دي چې د ایران توجه افغانستان ته ډیره کړې ده. دغه یعنی د څو میاشتو مخکې مسله د امریکا حضور ایران دې ته مجبور کړی و چې د افغانستان کې علاقه پیدا کړي. تحول نه وروسته هم یو دو سلسله مسائل دي چې ایران هغې ته یعنی د هغوی په دغو عامه منافع باندې ډېر تاثیرات لري، چې د جملې نه د مهاجرینو د کوم ورتک ده چې هغه ته ډېر اندازه پورې کنټرول شوی دی. یعنې د سند لکه د شوروي د حملې په وخت کې چې کوم سیل د مهاجرینو خاطر لاړو. بل تشویش د ایران د مخدره موادو مسله ده چې هغه هم په افغانستان کې طالبان طرف ته ډېر اندازه پورې کنټرول ده. خو دا مسله دوی ته کېدای شي یو تشویش کېدای شي، او دغه د اوبو کوم مشکل چې د افغانستان، پاکستان، د ایران په منځ کې چې ده، دا مسله دوی ته یعنی یو خط ده، ورته یو سور خط ده. یو څه له نور مسائل، مثلا د کوم امنیتی مسائل د دایي شوده چې تشویش ور مسائل دی ایران ته. خو رو رسمي مسله دا ده چې د دوی د مشرانو طرفه داسې مسائل مطرح کیږي چې امید دې نه کیږي چې د یو مسلکی یا د اکاډمیک شخص طرفه مطرح شي. مثلا د تولستمول مسله چې د ایران د طرف یا د آسیایي مملکت طرفه مطرح کیږي، یا د خز حقوق او بشري حقوق د اروپای طرفه به هوادوی طرفه مطرح کیږي، چې دا یعنی دوی په تاریخونو کې ډېر عجیب داسې برخورد کوي لکه د عام خلک چې یعنی یا د سیاسیون د هوادونو چې په دې مسله باندې.
او مایار صاحب، تاسو چې کوم بحث ته اشاره کوئ، دا به هغه وخت ښه لا چېړل کېدل چې خپله طالبان هم په دې غونډه کې حاضر وای او دوی ورته خپل سپارښتنې ویلي وای، خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې وای. اما اوس طالبان په میز کې نشته، اما دوی به بحثونه کوي.
بالکل، دا مسله ته ضرورت لرم. اول خو په ابتدا کې د سلو چې آیا طالبان په دې کې ګډون کوي کنه، خو وروسته بیا دا ثابت شو چې دلته دعوت مثلا مطرح شوی نه ده. زه په هر کوم په ډیپلوماتیک فضا کې دلته یو نزاکت ده چې ځینې کانفرنسو ته کچېرې مثلا رسمي هیوادونه دعوت کیږي، هغه کوم هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي، او دې ته کچېرې افغانستان یا داسې کوم هیوادونه چې تر اوسه پورې هغوی ته د رسمیت سګنال نه ورکړی دا دعوت کیږي، یعنی غیر مستقیم د تایید یا د رسمیت مسله وي. ممکن یو نزاکت دلته دا مطرح وي، او د بل طرفه یو تعداد نور مسائل هم دي ځکه دوی باید هغه مسائل مطرح کړي.
خو دغه سیاسي نزاکت خو مایار صاحب، بیا روسیې مات کړ تقریبا، هغوی طالبان وغوښتل ورسره خبرې وکړي.
او بالکل خدل ته یو بل مثلا مترکی چې د کوم کانفرنس په دې اکثر یا ټول د گاونډي هیوادونو د افغانستان او د دوی اکثریت د تشویشونو چې دی د مشترک دی د ورسته فقط نامه کې مغشي واضح شي د مسله براشي خوزه پکر کومه چې د افغانستان په اړه پر نقطه کې کانفرنس نیول کیږي خو خو چې د افغانستان طرف هم یو نماینده په دې کې ګډون درلود عملا خو کچیر حضور ونه لري دا بعد ان شاء الله د افغانستان په ګټه وي او دا به یعنی منفی بود ونه لري یا به کم ولري خو دغه د ټول فمول مسله چې کله دوی مطرح کوي آیا د ایران هم چې د پښتنه وشي چایده تاسو په خپل تعریف باندې دا مشکل په ایران کې حل کړی ده د ټول فمول مسله چې ده څوک چې د خارجي سیاست په الف با باندې پیږي مثلا دا مسایل په دې شکل نه مطرح کوي ټول فمول دا نه ده چې د افغانستان ټول اقوام ځان په کابینه کې وګوري دا ممکن نه ده ټول فمول دا ده چې کله مثلا یو وزاره یا ازبک وزیر د شهرسازی یا وزیر د فواید عامه شي او د پښتون د کورس دروازه سرق کیر شي یعنی دلته د پښتون په دې کې شامل شو یعنی ټول شمول مسله په دې معنی په دې تعریف
او د دې تعریفونه به فرق کې سره په کاش به خبر دا وای چې کوم اساس د طالبانو هم وای او دوی هغه بحثونه ورسره لنګدي مطرح کړی وای په هر حال تاسو وای چې دا غونډه ګټور ده او افغانستان لپاره به ګټ ډیر وی او هیڅ منفی اړخ نشي درلودلې کور مو ودان مایار صاحب سلامت او سید سیاسي چارو کتون کوي داود مایار و چې د تهران د نننې غونډې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن د سودان له پرځول شوی صدر اعظم سره خبرې کړې دي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو
د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ترکمنستان له سفیر سره ولیدل په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دې وزارت لخوا خبره شوې راغلي دي چې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ټاپي پروژې پاړه د ترکمنستان له سفیر سره خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو ته ډیره مهمه پروژه ده محمد عیسی خون په دې کتنه کې ویلي چې هڅه کوي د ټاپي پروژې کار پیل کړي او په دې خطر دوی په افغانستان کې تیاری ورته نیسي د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د ټاپي پروژې د امنیت ډاټ هم ورکړی دی په ورته وخت کې د ترکمنستان سفیر ویلي چې د روان کال د اکتوبر په 1 او 1 به د دوی یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د ټاپي پروژې په مسیر کې به د ځمکو د استملاک په اړه بحث او کار به پیل کړي ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار هماغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو د ټاپي پروژې د ګاز نلیکا 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له معین سره پاکستان ته د مڼو د صادراتو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن په دې ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند لخوا د ترجیحي تعرفې په پام کې نیولو سره ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې خپلې مڼې د افغانستان د مڼو په نوم صادرې کړي چې دا کار د افغانستان د مڼو صادراتو ته تاوان رسوي په دې کتنه کې د پاکستان سفارت مسؤلانو د ګمرکي تعرفو د کمولو په خاطر د مڼو د تولید د دقیقو ارقامو غوښتونکي شول د کرنې او مالدارۍ وزارت معین مولوی صدر اعظم وویل په داسې حال کې چې د مڼو د تولید کچه تیر کال 228 ټنه وه په روان کال کې دا کچه نور هم ډیره شوې ده چې د صادراتو د ستونزې د حل په خاطر به یې تر راتلونکې اونۍ دقیق ارقام راټول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره به یې شریک کړي او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ 1.5 پوله یو یورو 1.4 افغانۍ 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 1.22 افغانۍ یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ 1.50 پوله زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 1.5 پوله زر هندۍ کلدار 1.00 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.80 افغانۍ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان له لارې کړای شوی صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته له دې وشوه چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیټ پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وشوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهرهچیانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملکي رهبرۍ ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي کچیرې پوځ د سودان ملکي رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلوالو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوې، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې ډیموکراسۍ ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتح برهان واکمنی د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکی رهبری سره د قدرت شریکولو یو اورګان دی. خو برهان پروند دغه شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د ګوښښوي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکېل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکني حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چې شمیر څلورو تنو ته رسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم نه خپرولو په شرط مطرح کړې ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نورو ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړی دی. طالبان بیا په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیچا ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغو افرادو ته که هغه په نظامي برخه کې دي او که په نورو ملکي برخو کې کار کړی وي، زموږ ټولو ته اطمینان ده چې هغوی د هېڅ نگراني او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه په ګیري کېږدي له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه په ګیري سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو موک خوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا چی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل بکری، ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکي او هم یې په نظامي برخو کې کار کوو، د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډېر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل وه. هغه څه چې هغه له شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندوالي سخت تاواني کړي دي.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل د دې لامل سی چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي اجی پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغ لري وای انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یو برخه خصوصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه ورته واوړي.
ټول راستړي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې وچ جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه دعوو رسېدلای سي، نه به د یوه ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه هم د خدای غریب دي، دا هم د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د باغ لرونکو تر څنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لېږدوي، خو پر دې لاره بیا انار په ځن رسېږي چې له امله یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کېږي.
پر سم په نیمایي باندې اوس تاوان کې په شل لکه مې رانیولی دی. د باغوالا سر پر دغه دعوه ده، د دغه باغوالا دی چې به م پنځه لکه دوه لکه ته د الله د مخ مې دېرش شش زر ورکولې کړې، اوس دوه لکه او شل زر روپۍ ورکوو. پر دیلار باندې هغه رسیږي نه په تو ورځې په لس ورځې رسیږي، هغه چې ورڅ خلاص نیمای کې نیمای ورسته سوي چې دی لاراته بندولې. خو وخت به راته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو. اوس مې نیمای روپۍ ورکړي، نه نیمای روپۍ راکوي باغوالا، نه نو روپۍ موږ ور برابر ولای نسو.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغلرونکي هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوي او کلار همداسې تړلې وي، نو د کندهار باغلرونکي او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي. د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي. تاجر اتمن توانی کیږي کچیر دغه لار الی نوزمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر اکشن به په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ را تک پر مخ په موقت ډول پرانیستل شوه په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوه اړخیزه ناسته سوې خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده
زموږه آزادی رادیو نه اوري دولس نیمې بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو خو تر هر څه مخکې د خبرونو لنډیز له عصمت ساروان نه اورو
ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوری چارواکی خبرداری ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکه چې علي باقری کنی نن چهارشنبې د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره وګوري دا کتنه داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي متحدو ایالتونو د سودان د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی د کرکټ د نړیوال شلو ور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي او ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړ د مزرو ګلتونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجې لوړه شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشئی موادو لالارې پیسې ترلاسه کړي
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د راوجو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه نو ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري
دا چې کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاکوي په دې اړه مو د خانغا په نوم د نشئی موادو له یو کاچاکونکي سره مرکه کړې ده
په غوږ کې وبستبندي کېدل خان د اروپا و معلومو د ایران به معلومو د ترکیه و معلومو یا زیو معلومو
د فضل رحیم الکوزی په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله د ټولنې له دود او دستور څخه پردای شوی
ام دسی وخت راغله چې دیوال منیسټر سره ځینې ولې ما په میاشتو میاشتو باندې خانه مې تیر کړی
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې حکیم خان ولې د سپورتي تمرین پر مهال په جړه کیږي
څه خبره ده ولې جړی
جان دیوالو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې څه وایي
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید پرې نه ښودل شي چې ترهګر او د نشئی موادو مافیایي ډلې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه ګټه واخلي د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلی وای دا اندېښنه شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه ګټه واخلي. د دې په وینا ترهګر هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي په افغانستان کې د کوکنارو د نوي فصل له پیله بیا تر پایه پورې د څېړنې یادونه کوي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
تر دوو میاشتو ډیر وخت تیر شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي خپل فعالیتونه په ټپه درولي، خو د دې ادارې مشر په خپلو تازه خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع جدي وګڼي. د دې ادارې مشر میرمن ګاډی ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې تر وروستیو بدلونونو وروسته ترهګرۍ او جرمي ډلې هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې پیدا کړي. میرمن ویلي وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي. په تېره بیا د افغانستان له حالت څخه چې اوس یې بدلون موندلی دی، افغانستان په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولیدول. له همدې امله د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د نشئی موادو د قاچاقو او جرمونو د پراختیا د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې دا هیواد د ترهګرو په پټنځایونو بدل نه شي او د مالي سرچینو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د نشئی موادو قاچاقونکو ترهګرو او جرمي شبکو لاسونه سره ورکړي چې دې کار د نشئی موادو تولید او قاچاق ډېر کړی دی. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په تېره بیا نشئی موادو د قاچاق په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت یو مقام د کابل تر نیولو درې ورځې وروسته وویل چې د نشئی موادو سره به جدي مبارزه وکړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه مشخصه ستراتیژي او پروګرام نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې او تحقیق د برخې مسؤله انجلامي وایي چې دوی پر یوه وخت په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د نشئی موادو د قاچاق وضعیت له نږدې څخه څاري.
موږ د افغانستان وضعیت څارو. د کوکنارو د کښت لپاره شرایط بدلون مومي. په راتلونکي فصل کې به ووینو چې د دې وضعیت سره د بزګرو چلند څه ډول دی. موږ هم د نشئی موادو د قاچاقو بهیر او نشئی موادو نیول ارزو تر څو ووینو چې په 2021 میلادي کال کې لاسته راغلي تریاک په افغانستان کې پاتې کیږي او که بهر وړل کیږي. دا به هم ووینو چې د خرڅلاو بازار څنګه دی. موږ به ډیر ژر خپلې څېړنې له کمیسیون سره شریکې کړو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر بلې میاشتې پورې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي، خو دا څرګنده نه ده چې دا راپور به د کومو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی وي، ځکه تر دې راپور مخکې به په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور د دې ادارې، د افغانستان دولت او امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو ادارې په ګډه همکاري چمتو کېده. اوس دا راپور په داسې حال کې چمتو کېږي چې له دې دریو ادارو څخه دوه ادارې له دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت نه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشئی په پریښودلو کې د معتاد خوښه او رضایت څومره مؤثر او ګټور دی؟ په دې اړه به د ارواپوه وفاق الله صافی خبرې واورو.
که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو بسترې کړو، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه غورځي. کله چې د خپل زړه باندې خوشي کې نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي. کوم درسونه چې ورکول کېږي دې ته به ښه غوږ نیولی شي، یعنی ښه ذهن به دېو ته آماده وي، ځکه چې دوی چې په خپل زړه راغلي نو دوی د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګلو، دا هر څه ته به موږ خپلې جامه ورکوو.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده. په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره تر 2 لک افغانیو ډیره نغد مرسته وکړه. دا سوداګر وایي چې معتادینو د فرای ولایت په مرکز کې اجتماعي ستونزې پیدا کړې وي او جرمونه یې هم کول، ځکه نو دوی پریکړه وکړه چې د خپلو مالی مرستو له لارې د معتادینو درملنې ته امکانات برابر کړي. هغه معتادین چې په دې وروستیو وختونو کې د طالب مقاماتو لخوا راټول شوي او فرا ولایت په زندان کې ځای پر ځای شوي، د سوداګرو د مرستو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دوی لپاره دې د درملو امکانات هم برابر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
طالبانو د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو راټولولو په لړ کې 1500 معتادین راټول او د دې ولایت زندان ته ولېږل. په داسې حال کې چې د فرا ولایت د معتادینو د درملنې ډیری مرکزونه د درملو او خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، سوداګرو د خپلو مالی مرستو له لارې 1500 معتادینو ته د درملنې او خوړو امکانات برابر کړي دي. د فرا ولایت د سوداګرو د ټولنې استازي حاجی عبدالقدیر آزادې رړیتو ویل دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډیرې کړي او د نورو معتادینو لپاره هم د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
تجارانو پر دی باندې فیصله وکړه او تا تجارت کې بوله خوشال زر افغانی ده دا ان شاء الله چې موږ تقدیم کړی دی او ان شاء الله چې دا موږ مرستې لا هم دوام لري.
د فرا ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې د مرکزونو کاري ظرفیت ته په کتو سره دوی نشي کولای چې په اونۍ کې تر سلو ډیر معتادین راټول او په خپلو مرکزونو کې بستري کړي. عبدالرزاق او جمعه خان دوه هغه معتادین دي چې د فرا ولایت زندان ته تازه وړل شوي دي. دوی خوښ دي چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي.
موږ د احتیاط درملنې لپاره راوستلی یو. موږ ډیر خوشحاله یو. په تیره بیا دا چې دوستانو زموږ د درملنې لپاره مرسته وکړه، که د معتادینو لپاره د درملو چاره هم وشي ډیره به ښه شي.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه. نن تصمیم مې جدید ازل نیولی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان نه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد نه جدا کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست سرچینې وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام د دوی په همغږۍ نه عملي کیږي. د دې ریاست په وینا د دې روغتیایي مرکزونو امکانات لږ دي. معتادین د دې پر ځای چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي زندانونو ته وړل کیږي. د فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ د رسنیو مسؤول عارف عدیل وایي دا معتادین یې ځکه راغونډ کړي او زندانونو ته وړي چې ټولنیزې او جنایي ستونزې جوړې کړې وي.
رهبری قومندانی امنیه ولایت فراه
کله چې د فراه د خلکو لخوا موږ ته د غلاو او زورونو په اړه شکایتونه راورسیدل، د فراه امنیه قومندانی پریکړه وکړه چې ډیر معتادین راټول کړو. د وی اونۍ په جریان کې موږ له فراه ښار څخه نږدې 1500 معتادین راټول کړي چې اوس یې د روغتیا لمخې پالنه کیږي او دا بهیر به په قاطع او جدي ډول دوام ولري
او ان روان په قاطعیت او جدیت ادامه دارد.
پخوا به په کابل او ولایتونو کې هر اونۍ د معتادینو روغتیایي مرکزونو مالی او روغتیایي امکاناتو ته په کتو سره معتادین راټولېدل او هر اونۍ به له سلو څخه نیولې بیا تر 300 پورې معتادین په روغتیایي مرکزونو کې بستري کېدل.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. بیوزلی، بیکاری او احتیاط هغه عوامل دي چې ځوانان د نشې موادو کاچاک وته هڅوي. دا چې د نشې موادو کاچاک څومره له خطرونو ډک کار دی، د نشې موادو له مافیایي ډلو سره کار کول څه شرطونه لري او کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشې مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاکوي، په دې اړه مو د کاپیسا ولایت له یو اوسیدونکي خانغا سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې د نشې موادو کاچاکو ته مخه کړه.
او کچاکبر وو زمون پر رئیس باندې کندهار کې کور خرچ کړی وو پنځه دېرش لکه ډالر بل اخره ورځ لاړلم دا کور ته ښه یو جریب ځای وو په دا یو جریب کې درې ساختمانه وو او یو دانه هوټل یو دانه هاوس وو څلور څلور منزله او دو منزله لاندې وو نو هغه ځای تر نن ورځې پورې افغانستان کې دلدلی بل اخره مانه پوښتنه وکړل ویلې کوم ځای مالې دلنې چراب یم نو هغه کچاکبر خپله نو چرس اسکل تسې ډنګره کواری وو نو هغه ماته کړلي وی که یو وخت بېکاره شولې راشه ماسکه سټلایټ نمبر یې وو برانچ کې هغه وخت پر ټلیفون کار نه کوو سټلایټ نمبر زنګ مې ورته ووهه سم چې ورسره ورسره وغږېدل مال پلانې پلانې نه پرې وای راشه په ډېر مشکلاتو باندې ورته زنګ ورسوو هلته چې لاړلم چې دښته ده په یوه دښته کې یو شل دوکان دی ښه څلور کچاکبر دی ښه خو څلور څلور دانې د هر یو دي همالته وو مثلا وایي ډریور دې زه ډېر وړې کې تو باندې موټر چلولی دی ښه بالاخره یو دانه لنکروزر وو خړ عربي دی ما را تاویل کړ وایي دا د موټر او اته نفر راته وښودل وایي دا د نفر وایي ار کوم چې د زړی غاسې کو ما خام ما خام چې بشوم اتیا من تاریخ به واچول موټر ته سیر من کمپنی واچولې اته نه پر سره مجهز کې نسید او پیسې به مړه تم دار رنگ راکړلې ته من به راکړل وانی به راکړلې ښا او کالدار به راکړلې کچیر ته به افغانستان عسكر ګیر کړلو ښا طالبان په نامو من جنگ کول سره که پاکستان به ګیر کړلو هم چنن او یا به پیسې ورکولې که ایران به ګیر کړلو هم چنن د نشي مواد ملکومه ځای څخه کوم ځای ته انتقال و موږ نور خبر نه و ښا څلور کچاکبر او دیار ته او په څلور موټر مواد براتل لاغلته د هلمند ولایت برانچ ولسوالۍ ته هغه ځای نه مونږ نه دی ښه بس انتقالول د پاکستان په خاوره کې پاکستان د خاور نوم بل اخره د ایران خاور ته داخلول ایران خاور ته څنګه داخل کړل ته بل چا تاویلول خلاص او اخره باندې نه دی یو نیمه بروفین ورته وي پوډر کې ګډی کید اخره باندې راوړ
مثلا تا ته به څومره درکوي
تقریبا یو لکه غانی ماشتا کو نو بعض وخت هم هر شپه پیرو بعض وخت هم شپه بعد پیرو لزر غانی به بخشش راکو تا اوس مثلا خدای نه خواست تاریخ د سکل خان ستا تاریخ مفتو کدی چیر د تاریخ نه سکل د تاریخ لپاره مې تاته د ورځې زر کال لري درکول کبه د شیشه سکل شیشه د مفتو کدی شیشه نه سکل شیشه لپاره به زر پیدا کول هغه کسان خوش به حال شکان چې نشي نه کوله د دې نشي پیسې هم دی روغی ته بچتی دی
ته میاستې به څومره ګټه
ما تقریبا یو دو درې میاشتې د کارو کو واتل کوانی می کارو کو او دغه واتل کارو غانی می ټول منه په نشته دی په بدران په بدل لاړل
د کاچاق په دې شبکه کې د کارکولو شروط څو کپه دی اړه رات معلومات راکې
د کارکولو شروط دا وخه هغه به تاسو سره کار نه لري ښه چې ته متادی کنه کار به اند کنټرول کې برابر وو پوښ بلې کچیر ته غلط انسان وي بل 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 کنټرول بدل ته سختو نو شروط دا و چې سم به د کشرو یا به ځای په سپینګری به وي اي نظامي غونډه هغه درلوده یا به کوم ځای زخمي وو فلج به وو بل بل بس نه پرې نه خلاصہ قجاول ولې ځینې نفر غواړي چې هغه مثلا به اداره وسیږي کله وسیږي
کوم ډول مواد به تاسو انتقالول
تاریخ چارس ته انتقالول په غوږ کې یو بستبند کېدل ښه د اروپا او معلومو د ایران به معلومو د ترکیه به معلومو د یزې به معلوم موږ به د برانچینا د پاکستان د تاریخ نه نه ده بس د ایران خاورته هم داخلول البته چې موږ داخل کړل هم دغه ځای نه نور بلوچانو بس هغه بلوچان ته تعویل کړ د هر چا نفر معلومو دلته موږ ته خپل مشر ولې چې دا مواد لاندې تعویل کړ
بلاری کله خطر سره مخامخ شوی د مواد د کاچاکو پر مها
چې کله کوم وخت موږ غزاین حرکت کوو د خطر سره مخامخ ترڅو چې باندې موټر خالی نه شي بیرته په خوند راتلو نو یو راز د ایران په خاوره کې وو دا سړکانه یو د ټیلو د سیمټو دی دا د سیمټو سړک وو تقریبا په سل دفتر کې وو چې راغونو دا شی هم ګولو خپل ما نه ده تکر کړی ده د خپل هندیواله سره نه ده د نشي په حالت کې وو نو مواد مبارو نو دا یو نیم وخت سره ورخطا کیږي ښا نو چې کله دای ما نه مخ کې شتي شمالي ولادت شاله خانه سوق راغله پوښل شاله خانه سوق راغله چې کله د نظم مخ کېدل مو موټر ملان راکټ کړ ته دې ته پوښتنه سره ولګې یو نه پر معمول لږ زره جوړ شو بس لاله مخ ته وتخې نه ماشي کله دا ډول راغې په ول دي قانوني کول مازه خطا شو دم
کمین کې کله نه خته
یو ورځ بس د پاکستان استرو مونږه ګیر کول په کمین کې وو پیسې مور کړې خوشې وکړو
دا کاچاک نه مواد شته کا دا پیسې څومره برکتې وي
پیسې مثلا په بدل راغلي په بدل لاړ لیکه پیسې نو خمه خیر نه کړې ښا د نشي مواد پیسې په نه البته مې چاس کې شي ښا یو سرابو غس کا ولدم 5000 راک 1000 راک 5000 راک 1000 راک 5000 راک 1000 راک بل ورځ مې ورته ویل مې پیسې راکو پیسې دې نشته خلاص ولې ښا عذر زاري مې ورته کوم 3000 غانې ته قرض واخستې لوس پر مې نه خبر کړی ورته پیسې نو ته خیر نه کړې آرام شې سړی کل خیر نه کړې موږ تاسو الحمدلله مسلمانانو ښا
نو د کاچاکو د ترټولو بد خاطره راته کیسه کولای شي
د کاچاکو ټولې د څه خاطرې چې دي ښه چې څومره پکې وو دا ټولې بدې دي. ترخه ترخه خاطره هغه ماته وه چې زمونږ بل ملګری و خان چې راته اجازه نه وه برقونه مړ کړي. هلته یو ځای مونږ ویل خیر ګشت راغی د ایران موټر ته ګشت وی رفتار کې و. نو دغه زمونږ ملګری نه ده بیچاره چراغونه یې مړ وو رفتار یې په سلو کې و خان. نو ترخه خاطره هغه ده چې کله یو وخت نه ده هغه پسې بل موټر پسې بل زه وم چې کله د ټکر وکړو چې زه ورغلم ډېر بد حالات یو نفر مې ولیدې خان دا زنګان نه لري دا پښې دې خواته هغوی خواته راوتلې وه.
د نشي مواد کاچاک دی ولی پری خو دی
لامل دا وکه مور ته ویل کور کې وسې غي خاطر مس مثلا مور خبرې مو هغه تاثیر مو نو نه بزرو نشه چې ورغلې ما خا کچیر ته د نسات دی مور نو زه غلطه تللې وای خان. نو مثلا دیران عسكر خو را درته مې ویل خان نو فوري به تاسو ولې کله پاکستان وګیر کړو افغانستان وګیر کړو زه به سرنوشت مو مې سرنوشت معلوم نو نو کور سره لیکل لبل لبل بس اسمه بس در پدر ژوند وګناګار به د دنیا نه کړو او بل دا اوس ژوند دی مثلا دا غته موږ د مور خبرې دي چې مثلا زوج مثلا د ستاسو ناسته مخه الحمدلله څه خاص مشکل تکلیف نه لرم مخه د مواد نه لري مواد پوری کی تصمیم دې دی ولې ډیر خوشاله یم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې ورده د لغمان ولایت سلرویس کلن فضل رحیم الکوزی لا تو کالو راهیش نه شکوي دی وایي چې کاکا خسر مې په چرسو موتات کړم. الکوزی چې د وهلو ټکولو نخې پر بدن ښکاری وایي چې څو میاشتې د پاکستان په یو زندان کې بندي وو. دا چې الکوزی ولی بندي سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې اسلام آباد کې اوسېدلم تقریبا 9 کاله مخکې مسافر و غربي وه هلته تللو کاروبار دپاره نو هلته زه په دې عمل باندې واوښتم. ما کاکا خسر وو هغه سکل ماته ونیول چې ما اوسکل په اوله پېره خوند را کړې ناداني ونداري پوه نه پوهېدلو کاکا خسر مې پېخته کړی وم یعنی هغه هم پاکستانیان دي هغه په خپله چرس کول په افغانستان ته راغلم او په هغه وخت کې چې موږ راغلو وړکی وم بیا پسته پسته ما خپل هم دوکان جوړ کړ خپل کاروبار مې کو روزګار مې کو هم چرس په مې کول په وخت مې لکې در عمل نو چرس په افغانستان کې داسې دي لکه خاورې مفت په حساب باندې دي دغه ته 9 کاله ما دا چرس اوس کول ماشومتوب په پوسې پیرا وختم یعنی هغه کاکا خسر مې چې وو د پیدا کول ما خامی به راته کړ سبه موږ صرف موږ کول په دریا دیوالانو اوس نو چې کوم دا ماغه پریخې زیس کوم په کابل کې مې تل پروسی موبلن تبدیلی د موټر پرزدار ته دغه تیل او موبلر او کته پورته دغه کې تکې دغه د سې بغزیدم چې په دې د دیوالانو سره د کته پورته بس لو پر شو م کاروبار ورنه پاتې بل اخر پوسه کاروبار نه بي خیر بین لاړ تاوان مې کوپ کې تقریبا 1,00,000 روپۍ تاوان مې وکړ چې کله روزګار پاتې شم نو ما د مور پلار به ستاسو کاروبار جوړوم په هغه حالت کې چې خپل مغزه به خپل په ځای شي چې خپل په کاروبار به ګټه تاوان پوه شي نو چې سره ورا پاتې مور څخه کمزا کو ورور څخه کمزا کو پلار څخه کمزا کو بد دی وای رد دی وای همسایګان په تړ ګو زه خپل تقریبا ډېر وخت مې خپل ورور سره تمرین کول دلته جلال هم ډېر تمرین حساب کتاب مې دی ورزشونه کو زه دې عمل او دین شي زه په سلو کې 50% پرې نه خولم غاښونه مې به نه لاړل مغزه مې به نه لاړل وجود مې خراب شو د رسم او رواج نه پاتې کړم د خپل پردی نه تربور نه دوست نه د دې شاته پاتې کړم یعنی خپل اولادونه نه شاته کړم زبل سار د کورونا پاسې ما خپل مور پلار سر لاندې پیسې خې وې چې دا جنگ وګړه ولې کی غلا تل نه شي لکه خل دی غلا کې یو شی بل شی به هغه د تونه په ما کې نو د دې وخت راغله چې تل ما پوسی اتا د پولیسو د زړه مخامخ شو چې را باندې غږ کړي و درې کې درې درې نیمه ډز را باندې کړی دي د دې وخت راغله چې دیوال مې مستر شوی را پوسی زینی ولې ما په میاشتو میاشتو بندیخانه مې تیر کړی پاکستان کې اډیالا سنټر شپږ میاشتې بند مې تیر کړی زما سره د 500 روپو موادو هلته را پسې د 10,000 روپو مواد واچول یعنی 1 کیلو را پسې واچول بې ګناه یې پکې وغه کړم پوه شو هلته قلم لاندې چې راشي نو بس چا چې قلم لاندې راغلی بس لاړې.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یو شیالي کې د خپل ولایت په کچه تلولې ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ ناڅاپه د تمرین پر مهال په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ودې نوول چې د مېلمستیا د پکه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خان، ته خو ډېر بې خبره سړی یې، ته نه یې خبر چې څه خبره ده؟
نه والا، نه یم خبر. څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک. دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي. باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندي لري.
اسلام خانه، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ. زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما همدغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
ایز غم مکوه، هغه کار ډیر آسانه دی.
یار فکر نه کوم چې آسانه به وي. زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ آسانه کار خو نه دی. نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار آسانه دی، بیا یې نو ومنه.
ښه وایه اکرم خان، ته موږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه آسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جاویدان، آفرین. او همه دا غسی سمده استاد، دانه و هم ده جاویدان. ما تا گوره چی چنگ زن سال زکانو ساتم، دونم دا غسی زن ساتا.
سمده استاد،
او را زل خیره.
سه خبره ده، مونه جاری
جاویدان. دیوالو هکیس لالا، رازه چه ده کلاب پا دفتر کتن تو وای دل تا ده کلاب نوش شاگردان خبری بی.
سمه ده استازه، درزه. خو استازه، داره تو وای چه کسا ده؟
استانه ما تا پامو
دوالا، زمان وازه خپل سکانو تا پامو.
تا اونه لیدم چه استاد چون سکان زمان پا مخوله گیدل او ما زان نشو ساتلی.
هو اومی لیدلی، خو ما فکر کهو چه تدا کار خزدن که او ما تا دیزان دیده رو پارا کم زوری خی چه زده فاز دکم.
نه دا کار مخزدن نکو، دیر کم زوری شویم، نور دفاع واس نلارم. پو موتا کنی زور نده پاتی. یه وقت در طول ولایت پر سطح قهرمانو، اخو اوز در خوش شاگرد لازمات شم.
استاز از دیر بخنه غوارم چه تمی پو سکونه و احلی زپونه شم.
پده نجارم چه تا پو سکو احلم، پده جارم چه ولی دمرا ناتوانه و بیواسه شم.
استاز رشته هم تو خود طول ولایت قهرمان وی، اوزر هم دیل خطر استا کلب در اغلم. خونه پویگم چه ولی دمرا کمزوره شوی؟
کستا یاد وی یو کلمخ کی ما در طول ولایت پر سطح د بوکسیالی ونه گتلا.
هو ولی نه استازا، پا یاد می دی ولی گتلا؟
بیاد اکرم پنو زمای وندیوال یو غلط مشوره راکلا. زام ده دی پسای چی خب فکر و کوم ده دی جاهل اندیوال مشوره می اومندلا او پایده شو جنن مات شو.
اندیوال ده چنگ مشوره دار کرا؟
ویلی تاریخ کخرا لاز برا برا بغختلشی. بیاد زکوهنی پا برقه کی ملی قهرمان خودسو چی نرایوال سیالی با هم وگتی.
نو تا چی تازر تاریاک خوراک شروع که پزار پول نشوی چی کمزور شوی؟
پلومره ایت سورازو که ریختیان چی دیر گختلی شو، هیز بنا سره کیدم. خوروز تا رو رو کمزوره کیدم او بیا کار تر کار تیر رو. اوز نه وازی دا چی قهرمان نیم، ده تاریاک موت آدم یم.
اوه دا خودی ربا دا پیخه دا. دا خود اندیوال نو سم دخمن و دخمن.
بس ما بزگرزا گناز ما خپلا دا. ما تا چو استازانو ویلیو چه تا خدایی دیر غختلائی خاندام لري کته ورین وکي نو ډیر پرمختګ کولای شي خو ما د استادانو پر ځای د خپل و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.